شپاش به دیش پی احمد چی بریم دازه دیر رو با ماشامنی خبری مجله که ستاسو کربه. السلام علیکم. با بدخشان که در طالبان و امنیه قمندانی وی ننه چاودنی در فیضاباد پشار که در دوی دری پولیس وجلی و پینزه تران تپیان کردی. در دی قمندانی ویاند احسان الله کامگار با یا بیان که سرگنده کرد چی در چاودن نن ماس پشین در فیضاباد شر در جوزگون پسیمه که در پولیس و پر کاروان شویده ولانی پخ پروانه که تفصیل درکو. د طالبانو حکومت او د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټی ټی پی د پاکستان د پوځه ادارات کړي چې وای په پاکستان کې د روسي حملو پلانونه په افغانستان کې جوړ شوی دي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې د طالبانو حکومت د پاکستان د پرلپسې اعتراضونو سره سره د تروریزم پر ضد ګام نه دی پورته کړی. نوموړي د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې پر چینایي وګړو د حملو په ګډون د ځینو هغو پیښو یادونه هم وکړه چې د ده په وینا د افغانستان په خاوره کې پلان شوي وو. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمی بیګا پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د خیبر پښتونخوا په هغه سیمه کې چې د پوځ تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ده د چینایي وګړو وژل کېدل د پاکستان د امنیتي ادارو کمزوري او یا له برید کوونکو سره د هغو ملګرتیا شي. خوارزمی وای چې په دواړو حملو کې مسؤلیت د پاکستان د پوځ پر غاړه دی. د پاکستانی طالبانو د تحریک ویان محمد خراسانی بیا په یو بیان کې ویلي چې د دوی جنګیالي په پاکستان کې دننه پر امنیتي ځواکونو او پوځ حملې کوي. د قزاقستان د سوداګرۍ خونې په رسمي توګه د افغانستان په هرات ولایت کې خپله څانګه پرانسته. باختر اژانس چې د طالبانو تر واک لاندې دی د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت په حواله ویلي چې دغه خونه د دواړو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو په پیاوړتیا کې ښه رول لرلی شي. قزاقستان ورسره تر هغه په هرات ولایت کې د سوداګرۍ څانګه پرانیزي چې هرات څو ورځې وړاندې د قزاقستان، ترکمنستان او د طالبانو د حکومت او افغان سوداګرو د یوې غونډې کوربه و. په هغې غونډه کې موافقه وشوه چې هرات کې به یو لوجستیکي مرکز هم پرانیستل کیږي. روسیه تیره شپه د اوکران پر شپږو سیمو څه باندې 50 توغندي او 40 بې پیلوټه الوتکې توغولې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې تیره شپه د 2 ساعتونو لپاره د پلازمینې کیف په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د خطر زنګ اورول شوی دی. د اوکران د انرژي وزیر هرمن هولوسچنکو دغه بریدونه د انرژي پر صنعت بل لوی ګوزار بللی دی. د راپورونو له مخې د تیرې شپې په بریدونو کې یو شمېر تاسیساتو ته زیان اوښتی دی خو د احتمالي مرژوب لږ شمېر لا نه دی اعلان شوی. کرملین وایي د اوکراین هغه تورونه ممکن ناسم معلومات وي چې ویلی دي د روسیې لخوا یې د ولسمشر ولودیمیر زلینسکي د وژنې دسیسه شنډه کړې ده. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتر پیسکوف نن په دې اړه له مستقیم څه ویلو ډډه کړې خو دومره یې ویلي دي چې د اوکراین تورونه ممکن ناسم معلومات وي. د اوکراین د استخباراتو ادارې پرون وویل د ولسمشر ولودیمیر زلینسکي د قتل هغه دسیسه یې شنډه کړې چې د روسیې د امنیت له فدرال ادارې سره مربوط د 5 اوکراینی اجنټانو په ګډون یوې شبکې جوړه کړې وه. کیف ویلي د اجنټانو چې په دولتي ګارډ کې دندې درلودې همداراز د اوکران د استخباراتي ادارې اس بي یو د مشر واسلی مالیوک، د پوځي استخباراتو مشر بودانوف او نور جګپوري اوکراني چارواکي هم په نقشه کول. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې چاودنه شوې د پیښې جزئیات وړاندې په خبرونه کې در سره شریکو. په ننګرهار کې روسي او رښتون او سیلونو د لسکونو شوانځو یو وداني یا یو مخ یا یو برخه زیانمن کړي. ځکهونکي وایي
کچیر د هنزي تعمیر سیلاب یوسی او دا چې په نږدې ساحه کې بل مکتب نه لرو نو تعلیم څه به برخې شو. زموږ هنزي د سیلابونو سره مخامخ دي.
د کندهار د ولسوالۍ استوګن یو شکایت لري.
د دوه درې کال کېږي په کلي او وطن کې چې کوم روغتونونه و تر ډېره پورې به دواوي هغه درمل وړیا موتور کل کې د خو سرسه په بای او په پیسو سوي باندې.
په دې خبري مجله کې په نړیوالو موضوعاتو کې واوري چې واشنگتن اسرائیل ته د پیاوړي بمونو په ورکړه لاس نیولی. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبري مجلې په پیل کې مو په خبرونو کې واوریدل چې د بدخشان په مرکز فیض آباد کې نن په یو چاودنه کې د طالبانو درې پولیس وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. ځینې راپورونه د تلفاتو شمیر تر دې لوړ یادوي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د طالبانو د حکومت د نشې توکو د مبارزې ریاست د ځواکونو پر رنجر موټر چاودنی لک تر لګ درې کسان وزلی او 15 نورې ټپیان کړی دي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ ویان احسان الله کامګار په خطا ایدوی او رسنیو ته پاستول اعلامیه کې ویلي دي نن غرمه شاوخوا 11 بجې په فیض آباد ښار اړوند په یو موټر سایکل ځای پر ځای سوی چسپکی ماین په داسې حال کې چاودنه کړې چې د پولیسو ځواکونو کاروان د کوکنارو د لمنځه وړلو په مقصد د خسره کتریدل. د لومړنۍ معلوماتو لمخې په دې پیښه کې درې تنه پولیسان شهیدان سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. خو الجزیره ټلویزیون د دغه ولایت د امنیتي سرچینې له قوله لیکلي په دې پیښه کې شپږ کسان وزل سوي او 14 نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت چارواکو په دغه ولایت کې د کوکنارو د کښت د لمنځه وړلو پر سر له مترزو خلکو سره د رامنځته سوي شخړې د حل اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت لوی درستیز فصیح الدین فطرت پرون سه شنبه د می په ومه رسنیو ته
ټول سپین ګیری علما قومي استازي او بزګران چې دلته راغلي وو له موږ سره ژمنه وکړه چې موږ به له دوی سره همکاري کوو او موږ خپل به هم هلته چې کوم کوپتر پاتې دي ټول بلمن
زوړو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په خپل اکسپانه ورته خبرې لیکلي او زیاته کړې ده چې هغه کسانو ته چې په دې شخړو کې زیان رسیدلای د هغوی ستونزو ته به رسیدنه وسي. ځایي خلکو هم ازادي راډیو ته د دوی او طالبانو ترمنځ د رامنځته سوي شخړې حل تایید کړ، خو دوی وایي چې پرېکړه سوي په دې شخړه کې د دوو وزل سویو کسانو قاتلین به محکمې ته سپاري. د ارګو ولسوالۍ اوسیدونکي شمس الدین مبارز ازادي راډیو ته د دې تفاهم د مواردو په اړه وویل:
گفتن ما قاتلین را میتیم، وعده کردن
دوی یعنی طالبانو شمنه وکړه چې د دوه وژل شویو عبدالباسط او نظام الدین قاتلین به محکمې ته سپاري. بل شمنه ایدا وکړه چې دا تریاک او کوکنار به یوازې د همدې ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي لمنځه وړي. خلکو هم ویل تر هغه چې قاتلین محکمې ته نوي سپارل شوي څوک د کوکنارو کوختونه لمنځه نشي وړلی.
د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو او د ارګو او درایم ولسوالۍ خلکو ترمنځ د تیرې جمعې په ورځ وروسته له هغې د سیمه ییزو چارواکو پر ضد په اعتراض لاس پورې کړ چې د طالبانو د حکومت د نشه یي توکو د مبارزې ریاست اړوند ځواکونه سیمه د خلکو د دغو کښتونو تر منځ وړلو لپاره تللی و. دغه اقدام د دوی او طالبانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړې په نتیجه کې د ارګو ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي عبدالباسط او نظام الدین ووزل سول چې وروسته د خلکو غوسه راوپاروله. د خلکو تر اعتراضونو وروسته د طالبانو د حکومت د لوی درستیز په مشرۍ یو پلاوی د ولایت ته ولاړ او د شخړې د حل پر سر یې له ځایي خلکو سره خبرې پیل کړې.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ننګرهار د پهن ریاست چارواکي وای پورستوي کې په دې ولایت کې د ورښتونو او سیلابونو لامل د لسکونو شوانسو او ودانیو ته زیان اوښتې دي. په همدې حال کې د ننګرهار په لالپور ولسوالۍ کې د یو شوانځي شوونکو او زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې شوانځي خوندي نشي تر لري لري سیمو بل مکتب نشته او شاید له همدې عمله لسته کړو پات شي. جزئیات د امید زهیر مل پراپور.
د ننګرهار په پهنی ریاست کې چارواکي وایي په دې ولایت کې د ورستي اورښتونو او سیلابونو له عمله د مرکز جلال آباد سربیره په 212 ولایو کې نږدې 15 څلوېخت خونځو ته زیان اوښته. د دې ریاست لخوا ازادي رادیو ته را لګل شوی نوم لړ کې لیدل کېږي چې د دې خونځو لړلې د زنیو دیوالونه راغورځېدلې، د زنیو د ټولګیو چتونه را نسکور شوي او زنی بیا د استنادي دیوالونو احاطې نه لرلو له عمله په راتلونکي کې د سیلابونو د راوتو په پایله کې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. د ننګرهار د پهنی ریاست د انجینرۍ ټیم مشر مستقیم خان وایي د دې خونځو د بیا رغونې لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا ده.
د پهنی ریاست د مقام له طریقه د هغې خیریه بنسټونو او انجیوګانو مساتو څخه ده چې هغې په دې برخه کې څومره کافي پنډو لري موږ سره شریک کړي. حتی موږ د یو لو ډېر کم امکاناتو نه هم کوي موږ استفاده کولی شو موږ خپل مشکلات په حل کړو.
په سیلابونو کې د تخریب شویو ښوونځیو له شمېر یو یې هم د ننګرهار په لالپوره ولسوالۍ کې د رحمتي په نوم ښوونځی ده چې سیلابونو یې تشنابونه او د څښاک د پاکو اوبو څا تخریب کړی ده. د دې ښوونځي ښوونکي او زده کوونکي ازادي راډیو ته وویل د رحمتي ښوونځي لاله وړاندې د احاطې دیوال نه درلود او دا ځل د سیلابونو اوبه د دوی تر ټولګیو رسېدلې. د دې ښوونځي یو ښوونکی عرب ګل مومند:
زمون مکتب د جدي ګواخ سره مخامخ دي. خدای مکا قبل ځاسې سیلاب را نه زمون مکتب بسند شي د خاور سره خاور شي او ماشومان هم به سر نویشت او به تر څه پات شي ځکه چې دلته ګرمي د سور نه شته دي بوټي نه شته دي وچکالي ده او بنش نه
د رحمتي خونزي د کوونکې هم وېره خي چې خونزي تخریب شي تر لری لری سیمو بل مکتب نشته چې شاید له همدې عمله لز د کړو پات شي. د رحمتي خونزي د وز د کوونکې
کچيري د خونزي تعمیر سیلاب یو سي او دا چی په نږدې ساحه کې بل مکتب نه لرو نو تعلیم څه بی برخی شو.
زما فون زیاد چې دا مون سره ګواه سره مخامخ دي او زما په حکومت باندې دا غږ دی چې زمونږ سره د مکتب په چلوالي باندې دغه وکړي.
د رحمتي ښوونځي مدیر عزت الله عابد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د دې ښوونځي لپاره باید د هاتې د دیوال په ګډون یو استنادي دیوال هم جوړ شي چې د سیلابونو د راوتو پر مهال د ښوونځي د تخریب مخه ونیسي. په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روزګان د پوهنې ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو وروستیو کې سیلابونو په دې ولایت کې اویا ښوونځي او مدرسې نسبتا اویا هم بشپړ ویجاړې کړي دي چې دوی یې د بیا رغونې لپاره بودیجه نه لري.
په راپور کې مو واورېدل چې په ننګرهار کې وروستیو رښتونو او سیلونو شاوخوا 15 ښوونځي زیانمن کړي دي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله یو شمیر ځانمن شوی دا کوي چې مرستې نه دي ترلاسه کړي. دوی وایي چې د خوراکي موادو او سرپناه عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د سیلابونو دا لړۍ چې روان کال له پیل څخه روانه ده د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼ شمیر مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د غور ولایت د تیوره ولسوالۍ د هنغاره کلی دی. د دې سیمې د اوسیدونکو لخوا ازادي راډیو ته په یو لیکل شوی ویډیو کې ښکاري چې سیلابونه د کورونو او هټیو ترمنځ روان دي او د کلي اوسیدونکي له ویرې سره مخ کړي دي. د افغانستان بیلابیل ولایتونه د روان مریض کال لپاره په دې خوا د مرګونی سیلابونو شاهدان دي. د سیلابونو چې خلکو ته ګڼ شمیر مالی او ځاني زیانونه اړولي دي د خلکو اقتصادي هم ځپلی کړی او بیړنیو مرستو ته یې د دوی اړتیا زیاته کړې. یو شمیر سیلاب ځپلي دا کوي چې تر اوسه یې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. د بادغیس ولایت د مقر ولسوالۍ د سرخابي کلی اوسیدونکی محمد حیدر وای چې د سرپنا او خوړو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
لس منه غنم می اوبو وړي ټول کلی اوبو وړي هیڅ مرسته نه ده شوی. دیوالونه ویجاړ شوی د خلکو کښتونه او کروندې لمنځه تللي. له دولت څخه می غوښتنه ده چې همکاري وکړي.
د فراه ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی هدایت الله ازادي راډیو ته وویل
زموږ په سیمه کې د څلور ولسوالۍ بیخي ویجاړې شوي. د دولت لخوا هیڅ مرسته نه ده شوې. له دفترونو څخه هم سروې نه ده شوې. مرستې نه دي رسېدلې. د خلکو وضعیت ډېر خراب.
د غور ولایت د پسابن ولسوالۍ د سکوچه سیمې اوسیدونکی احمد امیدا کوي چې په دې سیمه کې وضعیت ډېر خراب دی او تر اوسه مرستې نه دي رسېدلې.
خسارات زیات وره.
ډېر زیانونه یې اړولې دي. د بازار په منځ کې اوبه روانې دي. هټیوالو ته ډېر زیانونه اړولې دي. ځمکې او کورونه وران کړي دي.
د په داسې حال کې دی چې یو شمېر رضاکاره ځوانانو د غور ولایت سیلاب ځپلو ته د مرستې راټولولو یو کمپاین پیل کړی څو د هغوی بیړنۍ اړتیاو ته رسېدنه وشي. د دغه کمپاین یو غړي علي عمر ازادي راډیو ته وویل
چندین قریه متاسفانه همه دار و ندار خود را از دست دادن.
لبد امر غاب غور کې ډیر کلیو کې خلکو خپل ډیر څه لاس ور کړی. تر پرون ورځې پورې هیڅ مرستندوی او خیریه بنسټ په دې اړه پاملرنه ونه کړه. موږ غوښتل چې خلکو غږ شو. پرون موږ دا کمپاین پیل کړ او خلکو له هر کلی سره مخ شو.
بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفت.
موږ غوښتل چې د وروستیو سیلابونو له امله د اوختو زیانونو په اړه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق نظر هم ولرو خو نو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو یاد وزارت د غوی په ولسمه نیټه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې اواز یې په بادغیس ولایت کې د سیلابونو له امله 45 کسان مړه شوي. 109 کورونه په بشپړ او قسمي ډول ویجاړ شوي. د 1122 جریب ځمکې حاصلات له منځه تللي او 1445 راز څاروي تلف شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د هوا پیژندنې ادارې د غوی تر شلمې نیټې په هرات، بادغیس، فاریاب، سرپل، غور، سمنګان او بغلان ولایتونو کې د تیز باران، تالندې برېښنا، تیز بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د جنوبی وزیرستان په انګور اډه کې افغانستان سره پر پوله د عامو خلکو اعتراض او پردت لا هم دوام لري. د سجیرډو مشال څنګه دغه پرلت مشانو په حواله ویلي چې نن به دوی په یو جرګه کې خپل راتلونکي کړنلار باندې بحث کوي او له حکومت سره د خبرو لپاره به یو پلاوی ټاکي. دغه اعتراض افغانستان ته د اوشتو لپاره د پاسپورت او ویزې د شرط له عملي کولو وروسته راپورته شوی دی. دغه شرط د تیر 2023 کال په نومبر کې وضع شو. پارلتوال وای چې پر انګور اډه د سفری اسناد لازمی کول د پولی د دواړو خواو سوداګرو مزدورانو ترانسپورترانو او ولسونو اقتصاد اغیزمنوي. د پاکستان وی محکمه حکم کړی چې د پخوانی سرکړسم عمران خان میرمن بشا بیبی دی د کور له نظر بندي څخه زندان ته انتقال شي. رويټرز خبري اژانس ویلي چې دغه غوښتنه خپل بشا بیبی کړې و ځکه چې په کور کې نظر بند پاتې کېدوې امنیتي اندیشنې ورته پیدا کړې وي. بشرا بیبی له تیر جنوري میاشتې رئیس په اسلام آباد کې د خان په کور کې د حکومت لخوا نظر بند و. هغه او خاوند یې تورن دي چې د سر رازمۍ پر مهال دولتي ډالۍ پلورلې دي. محکمه چارواکو ته امر کړی چې بشرا بیبی د راول پینډي اډیاله زندان ته انتقال کړي چیرې چې د کرکټ پخوانی ستوري اویا کلن عمران خان د 14 کلن زندان شپې ورځې تیروي. امریکا اسرائیل ته د هغو زورورو بمونو انتقال درولې چې ممکن دغه هیواد په یو بشپړ جګړه کې وکاروي. لویدیز واشنگتن د امریکایي چارواکي په حواله دغه خبر د استعمال ورکړې ده چې د امریکا د غشتن خلاف اسرائیل د غزه په جنوبی شهر رفح کې عملیات پیل کړي دي. د همدې موضوع تفصیل د اسدالله الدین پورا پور.
امریکا داسې مهال اسرائیل ته د زورورو بمونو د یوې بستې لیک زندولې چې اسرائیل د غزه په جنوبی شهر رفح کې د لوی برید غواخ کړی دی. په رفح کې د اسرائیلو د عملیاتو لپاره روسته چې محدود ګڼل شوی متحده ایالاتونو او لویدیځو هیوادونو خبرداري ورکړي چې پر رفح بشپړ برید به بشري ناورین رامنځته کړي. رويټرز خبري اژانس نن چهارشنبه د امریکا د یو لوړ پولي چارواکي په حواله ویلي چې د جو بایدن اداره 13 اونۍ دته ارشوه چې اسرائیلو ته د رفح احتمالي برید ته په ښکاره خبرګون کې د وسلو لیږد ودروي. سپینې ماڼۍ او پینټاګون په دې اړه څه ویلو ډاډه وکړه. دغه چارواکي چې د نوم نه خودو په شرط خبرې کړي ویلي واشنگتن پر افق کې د وسلو د لیګ بهیر په دقیقه توګه څېړلې او دوی ویره لري چې اسرائیل ممکن د امریکا له دغه بمونو د رفح په عملیاتو کې کار واخلي. د بمونو په دغه بستا کې چې امریکای اسرائیل ته لیګ درولې 1900 کیلوي او 1225 کیلوي ماينونه شامل دي. لکه چې په 13 اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګر بولی جګړه پیل شوه دا لومړی ځل دی چې امریکا اسرائیل ته چې د حماس په وړاندې جګړه کې د اوسپنیز ملاتړ ډاډ ورکړی وو پوځي مرستې بندوي. رويټرز اژانس یو لوړ پوړی اسرائیلي په حواله چې دغه راپور لته ایدولو یې ډاډه کړی ویلي کدوې پته شو لاسونو هم جګړه وکړي هغه څه به تر لاسه کړي چې غواړي. اسرائیل څو میاشتو غوښونو ورسته د 13 دوشنبه په مخام پر افا عملیات پیل کړل. د غزه هغه خار چې شاوخوا 1,000,000 فلسطینیانو له جګړې پناه ورولیده. اسرائیل دغه خار د حماس ورستای مورچل غنی او وایي احتمال شته چې لزګونه اسرائیلي برمتشوي کسان به هم په دغه خار کې ساتل کیږي. اسرائیلي پوځیانو د 3 شنبه په مخام د مصر او غزه ترمنځ مهمه سرحدي لار د رفح په سیمه کې ونیوله چې ورسره غزه ته د مرستو دغه حیاتي لار هم بند شوه. د رفح خاروال احمد الصوفي ویلي چې دغه خار سړکونه او کوڅې د وجل شو کسانو په ویر د وجاړو شو کورونو پر پاتشونو او د کورنۍ په پاشل کېدو ډاکې دي او په خبره یې دوی د بیساري بشري ناورین په څنډه کې ولاړ دي. د اسرائیل پوځ بیانن ویلي چې رفح کې د حماس ځینې تاسیسات کشف کړي او سرتیرو یې د دوی په خبره هدفي بریدونه تر سره کړي دي. پر افق کې لام خلکو غوښتل شوی چې شاوخوا 40 کیلومتر لري یو ځای ته چې اسرائیل پراخ شوی بشري زون بللې پناه یوسي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ایرانی پولیسو څوڅنه د افغانانو د تشتولو په تور د عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي. جنو ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دغه کسانو افغانان اروپا ته د ناقانونه کډوالۍ په پلمه تشتول. په ورته وخت کې یو شمېر هغو کسانو چې خپل یا خپلوان د ایران او ترکیه په لاره د تشتونکو ښکار شوي خپل ترخی تجربه لا ساجی رډو سره شریک کړي دي. سنا کاکړ راپور لري.
ایرانی رسنی تسنیم خبری آژانس د غوی پول سمنیټه په ایران کې د افغانانو د تښتولو په تور د پنځه کسانو د نیولو خبر ورکړ. د تسنیم په راپور کې راغلی یو ایرانی مور او زوی اروپا ته د نقلونه کډوالۍ په پلمه به افغانان د انسان تښتوونکو ځای ته یوړل، هلته به درې نورو کسانو قربانیان وهل او له کورنیو به یې د زیاتو پیسو غوښتنه کوله. د درېو نورو تورنو د هویت په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. تسنیم لیکلی د دې عملیاتو په لړ کې یولس تنه تښتول شوي کسان هم ژغورل شوي دي. د ایرانی رسنۍ د راپور له مخې د دې هیواد پولیسو وروسته له هغې د دې تښتوونکو د تعقیب او نیولو لپاره اقدام وکړ چې د ایران په کرج سیمه کې یوه افغان د خپل 19 کلن زوی د موندلو لپاره له پولیسو د مرستې غوښتنه وکړه چې تښتوونکو د 125 میلیون تومنو له ترلاسه کولو وروسته یې هم نه و خوشي کړی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان وایي چې له ورته پیښو څخه ترخې تجربې لري. د جوزجان ولایت یوه اوسېدونکی چې خپل نوم شرافت ښیي وایي چې څه موده وړاندې یې ورور د ایران او ترکیې په لاره کې د تښتوونکو ښکار شوی و چې د پیسو په ورکولو سره یې خوشي کړ او وروسته بیا د ترور زوی یې وتښتول شو چې د شرافت په ادعا په چړو ووژل شو. د شرافت په ټکو د ترور زوی یې پلان درلود چې په قاچاقي ډول انګلستان ته ولاړ شي، چیرې چې د هغه کوژدن اوسېده.
میخواست به او طرفا بره درای ایران و ترکیه به ایجه دیگه
وختلې چې هغې خوا ته لاړ شي. د ایران او ترکیې په لاره کې وتښتول او له موږ څخه یې پیسې وغوښتلې. پیسې مو ورکړې او ورور مو خوشي شو. هغه هم په ډېرې سختۍ سره او شپږ میاشتې مخکې زما د ترور زوی چې نامزاد و او کوژدنې لندن کې به غوښتلې هغه هېواد ته ولاړ شي. د ایران په لاره وتښتول شو او بیا پوه نه شو چې څه شو. یوازې نه و، ملګری یې هم و. دومره په چړو وهل شوی و چې نه پېژندل کېده.
د هرات اوسېدونکي نصیرې هم د ایران او ترکیې په لاره د خپل او کورنۍ د تښتول کېدو په اړه وویل.
ایران آمدیم، بعد یک نفر به ما گفت مثلا شمارسم.
ایران ته راغلو، بیا یو کس موږ ته وویل چې ترکیې ته موړي او همداسې نورې خبرې. موږ یې د ترکیې پولې ته یوړو او هلته یې غلو ته ورکړو. هغوی موږ وتښتولو. له ډېرو ستونزو سره مو وسو کولی ځان له غلو څخه وژغورو. اوس هم ایران کې اوسېږو.
دا په داسې حال کې ده چې ډېری افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله د قاچاق له لارې اروپایي هېوادونو ته د رسېدو هڅه کوي. هغوی د خپلې دې هیلې لپاره اړ دي چې له څو هېوادونو څخه په قاچاقي ډول تیر شي چې پیل یې د افغانستان لویدیځ ګاونډی ایران دی. ځینې یې د ټولو ستونزو له زغملو وروسته توانېدلې خپلې موخې ته ورسېږي، خو ډېری یې له وهلو ټکولو، توقیف او جبري شړلو، تښتونې، روحي او رواني شکنجې، د زیاتو پیسو له ورکړې او یا هم په دې لاره کې له مرګ سره مخ شوي. خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانانو د قانوني او ناقانونه کډوالۍ لړۍ چټکه شوې چې خلک امنیتي او اقتصادي ګواښونه یې لامل ګڼي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په sajiradio.com کې اوریدل شي. د سپورت له ډګره دا خبر لرو چې د هند په آی پی ایل یا د کرکټ په غوړه لیګ کې نن د سن رایزرز حیدرآباد او لکنهو سوپر ګینټس مسابقه ده. سن رایزرز حیدرآباد په جدول کې څلورم ځای لري او لکنهو شپږم، خو دواړو له یولسو لوبو دولس امتیاز ترلاسه کړی دي. په سن رایزرز حیدرآباد کې فضل حق فاروقي د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړی شته او په سن رایزرز او په هغه کې په لکنهو کې نوین الحق لوبي شي. دا دواړه د افغانستان د ملي ټیم غړي دي. اوس په کندهار ته مخه کړو. د کندهار د ولسوالیو اوسیدونکو په روغتیايي مرکزونو کې د درملو لکمر سره مخامخ دي. د دغه ولایت د ولسوالیو اسوګن شکایت کوي چې له څه مودې راهیسې په روغتیايي مرکزونو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا د درملو او نورو طبي توکو مرستې ځنډېدلې چې له امله خلک له ستونزو سره مخامخ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
صفت الله چې د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ څخه میرویس حافظوي روغتون ته د درملنې لپاره راغلی وایي، پول سوالی کې روغتیایی مرکزونه درمل نه لري او ټول خلک خپل ناروغان کندهار شهر ته راولي. نوموړي زیاتوي چې په روغتیایی مرکزونو کې د درملو کمښت د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړي، ځکه په خبره تر څو چې ناروغ تر شهر پورې رسوي حالت یې نور هم خرابیږي.
په خاص به موږ و کلینیک ته یا د خپل منچکی د محل روغتون ته ورغلو، نو یو څو ګولۍ به راکړه د سر د درد او بدن د درد یو تیبي د ګولیان به راکوله. اوس چې واسو د نقص ما د یو کاغذ کې کاغذ پر مخ جدرلی کې هغه یعنی شته کړی هغه په وخت پر بازار باندې بازار خونو جمعه سه یو پلاغ درو څه دوه سر نه پرخصی به کوم صرف خلاصې چې پاکر په لسیره په پندل ساکي په پندل سیده په شل باندې تر کیږي نو موږ د مسلمان ساده کله ده چې ودا کل نه کان ته دی توجه وکي نو دا خدای شاوس پر سیژن
د ولسوالۍ پر روغتیایي مرکزونو کې د درملو د کمښتونې یوازې تر پنځوي پرې محدود نه ده بلکې د کندهار د نږدې ټولو ولسوالۍ روغتیایي مرکزونه د ورته برخلیک سره مخامخ دي د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ وسیدونکو عبدالولی او د ډنډ ولسوالۍ وسیدونکو سردار محمد بای مخکې د خپل ولسوالۍ روغتیایي مرکزونو څخه وړیا درمل ترلاسه کول خو ساړ دي چې شهر ته مراجعه وکړي د زیاتوي چې خلک د خراب اقتصادي وضعیت لامل نسی کولای چې په شخصي درملتونونو کې د ځان لپاره کیفیت لرونکي درمل واخلي
د دوه درې کال کېږي د خورا سخت ستونزو او مشکلاتو سره مخ یو په کلي او وطن کې چې کم روغتونونه و تر ډېر پرې به دوا وي هغه درمل وړیا موتور کل کې د خو سر سره په بای او په پیسو سوي باندې یو څوک چې د خوراک او تشک دا ونه لري نو جوړ نه جوړ تک رسیدګي ډېره مشکله ده او ټول درمل او دوا چې په دولتي او غیر دولتي روغتونونو کې په پیسو دي نو هله مده ده چې هر څوک باید په خپل ګریوان کې سر دننه کې او د غالات د ځان سره مقایسه کې او بیا زموږ پر حال باندې یو فکر وکړي
موږ د کلی کلینیکونه اوس داسې حالت رسېدلې دي چې هېڅ دوا هېڅ نه وه د درملو څه نهسه چې ترلاسه کړو حتی چې مرکزي څانګې ته ورسو چې نشخانې ته هلته هم دوا نشته
د معلوماتو له مخې د کندهار د ولسوالیو روغتیایي مرکزونو ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا وخت پر وخت اویا قلمه درمل او طبي توکي ورکول کېدل چې اوس مهال یا د مرستې ځنډېدلې دي په کندهار کې د طالبانو د روغتیا مسولین د ولسوالۍ په روغتونونو کې د درملو د کمښتون زمنیا وایي چې د حل په موخه له یونیسف او باران مسول او ولایتي مسولینو سره خبري پیل کړي د طالبانو د حکومت د کندهار د عامې روغتیا ریاست بیان ډاکټر عبدالمنان کاکړ وایي د غمرستندوی بنسټونو ژمنه ورکړي چې د ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې به د درملو ستونزه حل کړي
دا د باران موسسه لخوا څخه تطبیقیږي د هر پنامه پروژه ده چې یونیسف د خوا څخه پند ورکول کیږي یو سل څوار لس کلینیکونه دي چې په کندهار ښار او ټول ولسوالۍ کې موجود دي بغیر له ریګستان ولسوالۍ دا مشکل مخکې موجود و اوس دا مشکل حل شوی دی تر یو حده پورې یو شاوخوا پنځلس شل ورځې کیږي چې دوا بیرته رارسېدلې ده دوا او کلینیکو ته تللې ده خو هغه چې په کافي اندازه نه ده لکه مخکې چې و یونیسف څو د خواصه څو مشکل دي د دواو نو د دواو په قرارداد کې چې دي دواوی یونیسف په غاړه خښتي دي
د کندهار د ولسوالۍ او لیرو پروتوسیمو سیدونکو په داسې حال کې په روغتیایي مرکزونو کې د درملو د کمښ څخه شکایت کوي چې د دې ولایت د میرویس صاحب زبیر روغتون لاله وړاندې دي د درملو د کمښ سره مخامخ شوی
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساته ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زده هلمن ولایت د باغران ولسوالۍ څخه پیغام پریږدم زما د امارات د مسولین څخه د جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډیر سره خراب دي د زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي په تیر شل کلن انقلاب کې چې بيخي سر نه دی پګرځولې نو د امارات د مسولین څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکان ته پاله کړي ځکه زموږ مریض تر شپخانی پسې نشي رسیدلی نو لارې مو ډیر سره خراب دي د ازادي رادیو می دا غوښتنه ده چې دې زموږ پیغام نشر کړي او تر لوړ مقامات پرې ورسوي مننه
سلامونه وایم د ازادي رادیو کارکونکو او ټول محترم اوریدونکو ته بیا هم همیشنه اوریدونکو عبدالحاد تعلیم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ سره د ټلیفون پر لیکم روزانه دلته د ازمیر سیمه کارټو ته د افغان بي سي مخابراتي شرکت د طرفه یو رقم میسیجونه یا پیغامونه راځي چې تاسو د خپل سیمه کارټونه پر کمپیوټري د سکرو باندې راجستر کړئ اول دا دی چې موږ خپل سیمه کارټونه راجستر کړی دي پر کاغذي د سکرو باندې خو دلته روزانه د ازمیر په ولایت کې په مرکز لشکرګاه شهر کې غټ مشکل دغه دی د هلمندیانو لپاره چې دغه د کمپیوټري د سکرو مرکزونه چې ډیر کم دي او بیرو بار دي نو زموږ د اترا ادارې دا غوښتنه د جدي غوښتنه مده زینې چې تاسو خپل داسې وکی په اړې ولسوالۍ کې د هلمند نه په ټول افغانستان کې در ولایت په اړې ولسوالۍ کې نمائندګي پاله کې مثال د خبرې چې د کمپیوټري د سکرو ته خلک لاسرسي ولري نو بیا به پر کمپیوټري د سکرو باندې خپل سم کارتونه خلک راجستر کړي نو دا چې څوک کمپیوټري د سکرو ونه لري بار به سم کارت څنګه پر کمپیوټري د سکرو باندې راجستر کړي او نمائندګان استا په هلمند ولایت کې مستد افغان بیسنګ مخابراتي شرکت نمائندګان استا د نور مخابراتي شبکو نمائندګان استا خو غټ مشکل دغه دی ورجانه چې د سکرو مراکز چې دي کم دي زموږ د اسلامي امارت مجاهدینو سمدا غوښتنه ده چې تاسو په لاره افغانستان پاره ولسوالۍ کې مثال د خبرې پاره ولایت کې پاره ولسوالۍ کې نمائندګان پاله کې چې د خلک کمپیوټري د سکرو ته لاسرسي ولري. نو خدای پاک دې وکړي چې د غزمیر ژغ مسولین واوري او په دغه عمل وکړي چې دغه مشکل مرته ورور اسانه کې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ازادی رادیو ټول کارکون ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو جوړ او روغ یاست. موږ دا پیشنهاد لرو دا نیټ ډیر ګران دی د مسؤلینو سره دا خواهش کوو چې دا نیټ یو څه ارزانه کړي. دا کمپنۍ شرکتو والا څخه ډیر ګران دی، بیخي په زیاته پیمانه سره ګران، بیا په تیاره د بې سیم ده، کار هم نه کوي، کوي هم نه، ډیر کمزوری دی. خدای دې وکړي چې دا تر مسؤلینو پورې موږ غږ ورسوي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو